درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونې لدې شیبه پیل شو او د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده چې د مریض درل سوه درې نیوي د جوزاد لاتلسم یو د 2014 میلادي کال د جون ل اتم سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د دوهمځلې انتخاباتو د وخت ل رانیږدې کېدو سره د انتخاباتي حلو زلو د زور اخیستو ل دینی عالمانو او مشانو څخه انتخاباتو ته د خلکو د هڅونې د غوښتنې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د پوهنې وزارت وایي د بغلان په وروستیو سیلونو کې شپاړس د کوونکي هم مړه شوي دي. د امریکا او ایران چارواکي سبا په جنیوا کې خبري کوي. د عراق د مرکز بغداد په چاودنو کې څه باندې 50 تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی ویل ورستیو حملو سره سره به خلک د ولسمشری په دوهمځلی انتخاباتو کې برخه واخلي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د جمعې د ورځې حمله د افغانستان د پرمختګ او نیکمرغۍ د دیش دشمنانو کار بلل دی. اعلامیه زیاتوي له دغه ډول بریدونو سره سره به خلک د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او افغانستان به د ثبات په لوري ګام واخلي. په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر روستۍ حمله چې په نتیجه کې څو تنه ملکیان ووژل شول وغندله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یان کوبیش په کابل کې د جمعې د ورځې حمله وحشتناک او د دیموکراتیک بهیر خلاف وبلله. د پوهنې وزارت وایي د بغلان په وروستیو سیلونو کې شپاړس زده کوونکي هم مړه شوي دي. د غزده کوونکي د گزارګای نور ولسوالۍ د بیلابیل شونځیو زده کوونکي ول. د پوهنې وزارت په اعلامیه کې ویلي چې په گزارګای نور ولسوالۍ کې یاهور لیسه په بشپړ ډول ویجاړه شوې او نوخیل لیسې ته هم زیان اوښتی دی. په همدې حال کې د بغلان چارواکي وایي تر اوسه له وړ مشپې راهیسې چې دغه سیلونه بهیدلي 15 کسانو مړي راایستلي دي. د بغلان د والي ویندوی محمد حقمل وایي شاید د مړو شمېر زیات شي. جمهوري ریاست وایي ولسمشر حامد کرزی د اضطراري حالاتو کمیټې او اړوندو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلونو له کبله زیانمن شویو کسانو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. په هلمند ولایت کې د افغان خبریال عبدالصمد روحاني شپږم تلین ولمانځل شو. د هلمند آزادو ژورنالستانو ټولنې په یوه اعلامیه کې وویل په دې ولایت کې اوس هم ځایي خبریالان هڅه کوي حقایق راوسپړي، خو د ځینو مافیایي کړیو لخوا ګواښل کیږي. د ټولنې د افغان دولت پر کشفي او قضایي ادارو ژغ وکړ چې د ارواښاد روحاني د وژل کېدو دوسیه بیا راوسپړي او قاتلان د عدالت منګولو ته وسپاري. د بی بی سي راډیو په ژوا خبري خبریال عبدالصمد روحاني شپږ کاله پخوا د غبرګولیا جوزا په ولسمه له لشکرګاه څخه بې درک او په بل ورځې مړی وموندل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او ایران چارواکي د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په جنیوا کې سره ګوري. د ایران پر اتمی پروګرام د دې هیواد او شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو تر بل پړاو مخکې دا کتنه کیږي. واشنگتن پرون وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بل برنز د امریکایي هیئت مشري کوي. د ایران رسمي خبري آژانس ارنا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو ورته خبري د ایراني او روسي چارواکو ترمنځ کیږي. عراقي چارواکي وایي په څو بمي چاودنو کې چې د بغداد شیعه مشت سیمې په نخه کړې تر 50 زیات کسان وژل شوي دي. په شپږو چاودنو کې چې بمونه په موټرو کې ځای پر ځای شوي وو تر 80 زیات کسان ټپیان شوي دي. د امنیتي ځواکونو لخوا په عراق کې تیر کال د سنی مظاهره چانو تر ځپلو وروسته تاوتریخوالي زور واخیست. د ملګرو ملتو د تیر کال د ارقامو له مخې په عراق کې نږدې 9000 کسان وژل شوي دي. د مصر استناف محکمې د 10 اسلام پالو بندیانو د وژنې پاره د سلورو پولیسو پر ضد د سزا صادر شوی حکم لغوه اعلان کړ. د محکمې پرون اعلان وکاو چې دغه قضیه د لا زیاتې څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږل کیږي. 10 تنه بندیان چې په اګست میاشت کې د پولیسو له ګڼې ګوڼې په یوه ډک موټر کې لیږدول کېدل، هغه وخت مړه شول چې د موټر تنګې فضا ته اوښکې بهیونکې ګاز وشیندل شول. مدافع وکیلان او د قربانیانو کورنۍ د محکمې په اقدام خوابدي شوي دي. ادعا کېږي چې د قربانیانو کورنۍ د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي ملاتړی دي. او د امریکا د کانګرس یوې غړي وویل نړۍ غواړي د اوکراین له دې هدف سره مرسته وکړي چې یوه پرانیستې ټولنه ولري او لږ په فساد ککړی وي. میرمن مارسی کپتور چې د اوکراین د نوي ولسمشر پیترو پروشینکو د لوړې په مراسمو کې برخه درلوده، پرون دا خبره د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته وکړه. هغې زیاته کړه د اوکراین خلک یو مهم مسؤلیت په مخ کې لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډې کې په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به آسماني موریاز وي، د باران د اورښت اټکل شوی دی. تودوخې لوړ درجه 1.43. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 24.3. په هرات کې هم آسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 23.19. په مزار شریف کې به آسماني موریاز وي، د تودوخې لوړ درجه 20.21. او په جلال آباد کې به آسماني موریاز وي، د باران د اورښت اټکل شوی دی، د تودوخې لوړ درجه 22.9.
و بچه یاو دقیقی دی. آزادی راژیو پا اف ام 3.5 پا کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوز کرده، جلال آباد، کلات، غزنی و اسد آباد که آوریده شه. دی خبری مجله پا دوام که آوری. ملګرو ملتو په کابل کې د ولسمشر د کاندید عبدالله پر انتخاباتي کاروان برید وخنده. د قومي اجتماعي او فرهنګي ټولنو ائتلاف او د نازیانو قوم د اشرف غنی احمد زی ملاتړ وکړ.
منیز کمیټو رئیس انماوینین ټول تشکیلاتو سره د ولایتي مسولینو هم ملایتونو مسولین بو کمل خپل ملاتړ اعلان.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو او مشرانو وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي.
په ټاکنو کې برخه واخلي، تشویق سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته قابل دی قدر.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ودې لپاره روزنیز پروګرام پیل کړ.
دغه د زړه سازي او پروګرام دی چې د لوکسارانو او امپایرانو لپاره لیول 1 کورس دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. د آزادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو مطالب پکې ولولې او یا هم واورئ. ملګرو ملتو د کابل وروستۍ حمله چې په نتیجه کې څو تنه ملکیان ووژل شول وخندله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یان کوبیش په کابل کې د جمعې د ورځې حمله وحشتناکه او د دیموکراتیک بهیر خلاف وبلله. د یونما اعلامیوي دو ځان وژونکو د ولسمشر د کاندید ډاکټر عبدالله پر کاروان حمله وکړه. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح دافروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذ یان کوبیش په یوه اعلامیه کې وویل لګڼګونی پر یوه ډک سړک چاودنه تر ټولو اساسي اصول تر پښو لاندې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه ویان نظیف الله سالارزی ازادي رادیو ته وویل چې اداره یې د ملکیانو په وړاندې برید له نړیوال بشري قانون څخه سرغړونه بولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او په کابل کې د یوناما د دفتر مشر د افغانستان د انتخاباتي پروسې ملاتړ او پر دې ټینګار کوي چې افغانان د ډیموکراسي دفاع ته ژمن دي او دغه ډول کارونه یې مخه نسی نیولی. راپورونه وایي دوه ځان وژونکو د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله پر انتخاباتي کاروان هغه وخت حمله وکړه چې دی د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته روان وو. د جمعې د ورځې په پیښه کې بخپله عبدالله ته زیان ونه رسید. خو د یونامه اعلامیه وایي په پیښه کې د امنیتي پرسونل په ګډون 14 کسان ووژل شول او شپږ څلوېښت تنه نور ټپیان شول. ولسمشر حامد کرزي هم دغه برید چې چای مسؤلیت نه دی اخیستی غندلی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دې حملې په اړه وضاحت ورکړي.
دا موضوع وړه نه ده. د کورنۍ امنیت له کمیسیون څخه جدي غوښتنه ده چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین وغواړي. دا قضیه شریکه او راپور یې د کمیسیونونو ګډې غونډې ته بیان کړي. د کمیسیونونو د پریکړې له مخې به د امنیتي ارګانونو چارواکي د جرګې عمومي غونډې ته راوغوښتل شي.
جمهوري ریاست یو هیئت ټاکلی چې د دې حملې په اړه څېړنه وکړي. د وزیرانو شورا په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر حمید کرزي د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی د دې هیئت مشر ټاکلی او یو اونۍ وخت یې ورکړی چې خپلې څېړنې ورسره شریکې کړي.
له دې حملې سره سره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې خلک د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې برخه اخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د کاندیدانو د ملاتړ د لړۍ په دوام کې د قومي اجتماعي او فرهنګي ټولنو ائتلاف او د نازیانو قوم د ټولنیزې شورا د اشرف غني احمدزي ملاتړ اعلان کړ. دوی وایي د ښاغلي احمدزي پروګرامونه خوشتي او لکم امتیاز او معاملې پرته د هغه ملاتړ کوي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
د قومي اجتماعي او فرهنګي ټولنو د ائتلاف مشر اشرف غني احمدزي نه د ملاتړ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل د دغه ائتلاف په چوکاټ کې نه هیڅ بیلابیل ټولنې فعالیت کوي او په لومړي دور انتخاباتو کې له ډاکټر زلمی رسول نه ملاتړ کړی وو. د دې ائتلاف مشر الف الله الکوزي د شمې په ورځ وویل
منیز کمیټو رئیسان ماوینین ټول تشکیلاتو سره د ولایتي مسؤلین هم ملایتونو مسؤلین وو. خپل ملاتړ د ډاکټر صاحب د اشرف غني د برنامې نه دغه چون د بهتر بدل خطر منګه دغه نه مکمل خپل ملاتړ اعلان.
په همدې ورځ د نیازیو قوم سراسري ټولنیز شورا هم له اشرف غني احمدزینه د یو غونډې په ترڅ کې خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل چې په اوسنیو شرایطو کې د اشرف غني احمدزي پروګرامونه په ځانګړې توګه اقتصادي برنامې د افغانستان لپاره ګټورې دي نو ځکه یې ملاتړ کوي. ډاکټر انور الحق هادي چې د اشرف غني احمدزي په استازیتوب خبرې کولې وویل هغه چاته رایه ورکړي چې د ولسمشر ځانګړتیاوې ولري.
خپل متصمیم نیولی سلطه تشریف راوړي معلومات لري که ریاست جمهوری کاندید لپاره باید داسې یو شخص اوسي چې پوهه ولري، تجربه ولري، تقوا ولري، جرأت ولري.
د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لپاره کمپاینونه د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ پای ته رسیږي او د راتلونکي شنبه په ورځ به د عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي ترمنځ د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ دوهم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلکو د هڅونې په برخه کې د دینی عالمانو، مخکښو ښځو، قومي مشرانو او ځوانانو رول مهم وباله. دغه کمیسیون پرون په انتخاباتو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښو ښځو او ځوانانو د رول په اړه په کابل کې یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هیواد د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښو ښځو او ځوانانو نه وغوښتل چې خلک په دوهم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي. د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په همدې هدف جوړ شوی یو ورځنی سیمینار کې د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل د قومي مشرانو، دینی عالمانو، فعال ښځو او ځوانانو رول په راتلونکو انتخاباتو کې مهم وباله او له دوی نه یې وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
چې دی ولایتونه تشریف راوړی او نننې غونډه کې اشتراک کړی دا او واقعي پیغام به په مربوطه ولایتو کې هغه متنفز او همدارنګه هغه دردیدونکو خويندو ته رسي ترڅو په ټاکنو کې برخه واخلي، تشویق سي د دې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته قابل دي قدر.
ښاغلی امرخیل خلکو ته ډاډ ورکړ چې دغه کمیسیون به د لومړی پړاو انتخاباتو له تجربې نه په ګټه اخیستو سره د دوهم دور انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. په دې سیمینار کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښه ښځو او ځوانانو ترڅنګ چې له بېلابېل ولایتونو نه راغلي وو، د اطلاعاتو او فرهنګ، قومونو او قبایلو وزیرانو او د ښځو چارو وزارت مرستیال هم ګډون کړی وو. په دغه پروګرام کې یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د انتخاباتو د اهمیت په اړه به د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوهاوی پروګرامونه پلي کړي.
اوس هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. ولسمشر حامد کرزی وایي له وروستیو حملو سره سره به خلک د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې ګډون وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر وروستۍ حمله چې په نتیجه کې څو تنه ملکیان ووژل شول وغندله. د پوهنې وزارت وایي د بغلان په وروستیو سیلونو کې 14 زده کوونکي هم مړه شوي دي. په هلمند ولایت کې د افغان خبریال عبدالصمد روحاني شپږم تلین ولمانځل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او ایران چارواکي د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په جنیوا کې سره ګوري. عراقي چارواکي وایي په څو بمی چاودنو کې چې د بغداد شیعه میشتې سیمې په نښه کړې تر 50 زیات کسان وژل شوي دي. د مصر استیناف محکمې د ودرش اسلام پالو بندیانو د وژنې په اړه د څلورو پولیسو پر ضد د سزا صادر شوی حکم لغوه اعلان کړ. او د امریکا د کانګرس وی غړي وویل نړۍ غواړي د اوکراین له دې هدف سره مرسته وکړي څو یو پرانیستې ټولنه ولري او لږ په فساد ککړ وي. تاسیز مجاخل آزادی راژیو هوری ساعت و بجه او ولست دقیقی دی. مخی ترده چه نور راپورون در وابرو فریبا ظاهر با در تووی چه لویدی تو برسپانو در افغانستان پا اره چلی کلی دی.
آیا په افغانستان کې به په انتخاباتو سره د دغه هیواد د اوسنی وضعیت پاڼه واوړي او که به د ګډوډۍ په لور لاړ سي؟ فاکس نیوز په خپل یو مطلب کې د افغانستان د ولسمشرۍ دوهم دور انتخاباتو ته کتنه کړې او لیکي شاید دا یوازینی انتخابات وي چې امریکا ته هغومره مهم دي لکه افغانانو ته چې دي. دغه خبری شبکه وایي له 2001 کال وروسته به افغانان یو داسې ولسمشر وټاکي چې نوم به یې کرزی نه وي. فاکس نیوز زیاتوي د واک دغه لیږد د افغانستان لپاره یوه موقع ده چې هغه پاڼه واړوي چې لیکوال د فساد او بې نظمۍ ډکه بولي او د امریکا لپاره د پرله پسې خرابیدونکو اړیکو څخه د وتلو مرحله ده. په همدې وخت کې لیکوال هغه بریت ته هم اشاره کړي چې د جمعې په ورځ ظاهراً د دغو انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله پکشي په نشه سوی و، خو هغه ترې روغ رمټ ووت. د لیکوال په باور وروسته لغه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل یو سرتیر په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه 15 طالب مشران خوشې کړل، شاید دغه ډول خطرونه ډېر سي. عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو فاکس نیوز ته ویلي چې دغه کاندید د دغو طالب مشرانو د خوش کېدو له کبله ډېر اندېښمن دی. د فاکس نیوز په دې مقاله کې راغلي چې د راتلونکي ولسمشر په وړاندې به تر امنیتي ستونزو ورهاخوا بله مهمه پوښتنه دا وي چې آیا د دغو انتخاباتو ګټونکی به وتوانېږي د لیکوال په ټکو بدنومی سیاسي فساد اصلاح کړي او که به افغانستان لا هم په همدې ډول شخړو کې پاتې سي یا به تر دې بدتره سي. ویکرم سنگ په جنوب او جنوب ختیځو چارو کې د امریکا د دفاع وزارت په خوانی مرستیال دی. فاکس نیوز د نوموړي په حواله لیکلی چې د افغانستان ولسمشري انتخابات ډیر بریالي ول، خو وایي کچیر دوهم دور هم بریالي وي نو دواړه کاندیدان کولای سي د افغانستان له روانو ستونزو سره سره له دغه وتر مرسته وکړي او هر یو کولای سي د امریکا لپاره یو ښه متحد وي. بلخوا تایم اونیزی د بابریک دال د خوش کېدو تر شا صحنه په نوم یو مطلب خپور کړی او وایي د طالبانو په لیکو کې د دغه امریکایي سرتیری د خوش کېدو پر څرنګوالي اختلافات ول. ځینو طالبانو غوښتل چې د بابریک دال په مقابل کې باید د ګوانتانامو بندیانو تر څنګ پیسې هم واخیستل سي، خو تایم لیکي چې د طالبانو مشران په بارس ول او ویلي دي چې زموږ لپاره دغه کسان تر میلیونونو ډالرو زیات ارزښت درلود. تایم دغه راز د هغه طالب قومندان په حواله چې بابریک دال ورسره بندي وو لیکي چې وای موږ هم انسانان یو او په خپل وجود کې زړونه لرو. دی وای موږ او امریکایان د یو بل په وړاندې جنګیږو او په هغه کې امریکایان موږ وژني او موږ هغوی وژنو. خو دغه قومندان لیکي چې د بابریک دال د خوشي لپاره یې تر خپله وسه هڅه کړې ده. تایم لیکي د تیرو 14 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ دغې تبادلې د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو لخوا سخت انتقادونه راوپارول.
د د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وی له ورستیو حملو سره سره به خلک د ولسمشری په دوهمدلی انتخاباتو کې برخه واخلي. تاسو اوریدونکو تر څه ده پوری د دولت وسلوالو مخالفینو له تهدیدونو بیره لري؟ آیا له دغو تهدیدونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون کوي؟ که په دې اړه غواړي چې خپل نظر څرګند کړي، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پوری ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. له اتنیمو تر نه نیمو پوری میکروفون ستاسو دی. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو مؤسسې د کابل د دشت برچی په دیرش بستری روغتون کې خپل فعالیتونه پیل کړل. په کابل کې د دې مؤسسې مشر وویل دوی په دغه روغتون کې یوازې د میندو او ماشومانو لپاره روغتیایي خدمات برابر کړي. په دې اړه ناجیه صاحب راپور لري.
د بیپولی ډاکټرانو موسسه چې له تیرو څو لسیزو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کوي، د شنبې په ورځ د کابل د دشت برچی په دیرش بستریز روغتون کې خپله دویمه څانګه پرانیستله. په افغانستان کې د دې موسسې مشر ډیګریس بنوا په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دوی به په دې روغتون کې یوازې د میندو او ماشومانو لپاره روغتیایي خدمات برابروي. نوموړي وویل چې له امنیتي ګواښونو سره سره هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغانستان نور ولایتونو ته هم وغځوي.
د امنیت په برخه کې باید ووایم چې ځان خوندي احساسوو. زموږ تر ډېره کارونه په جګړیزو سیمو کې دي. که څه هم په افغانستان کې امنیتي ګواښونه شته دي، خو موږ ژمنه کوو چې خپل فعالیتونو ته به دوام ورکوو.
وروسته له هغې چې په 2004 میلادي کال کې د بی پولي ډاکټرانو د موسسې 15 کارکوونکي وژل شول، دوی خپل فعالیتونه د 15 کلونو لپاره وځنډول او په 2009 میلادي کال کې بیرته په کار پیل وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر سوریا دلیل د بی پولي ډاکټرانو فعالیتونه د دغه هیواد لپاره مهم او بل الاول دوی څخه وغوښتل چې خپل فعالیتونه نور سیمو ته هم وغځوي.
از آغاز کار
موږ د بی سرحدو ډاکټرانو له دې اقدام څخه هرکلی کوو. د دوی کارونه به د دشت برچی په دیرش بستریز روغتون کې تر ډیره په ولادي یعنی د میندو ماشومانو په صحي برخه کې متمرکز وي.
د بی پولي ډاکټرانو مؤسسه اوس مهال په کابل، کندوز، هلمند او خوست ولایتونو کې افغانانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. د بی پولي ډاکټرانو مؤسسه په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 کارکوونکي لري چې تر ډیره په جنگځپلو سیمو کې د بیلابیلو روغتیایي خدمتونو د برابرولو لپاره کار کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په هلمند کې سلګونو ځوانانو او شاعرانو د ولسمشر د نومان ډاکټر اشرف غنی احمدي په ملاتړ مشاعره او غونډه جوړه کړه. دا غونډه د لشکرګاه ښار په میرویس نیکه پارک کې جوړه شوې وه چې په کې ګډونوالو د اشرف غنی احمدي په ملاتړ شعرونه وویل او لیکنې ولوستې. په دې اړه لسیمې د اوسنۍ رادیو ته خبریال راپور.
په دې غونډه کې ګډونوالو په خپلو شعرونو او لیکنو کې نه یوازې د نور نه غوښتنه وکړه چې د ولسمشر مخکښ نومند اشرف غنی احمدي ته رای ورکړي، بلکې د دولت د اوسیدونکو وغوښتل چې په ټاکنو کې په پراخه توګه برخه واخلي. دوی د اشرف غنی احمدي کړنلاره د هیواد د راتلونکي لپاره ډیره ګټوره وبلله او زیاته کړه چې کولای شي د هیواد کې شته ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
دا ودی وړونو د افغانانو دومره خوښ دی غنی ځکه د دې لمن نورو ډیر د خپلو شاعرانو کې مخکښ دی غنی.
دغه غونډه چې د لشکرګاه ښار د میرویس نیکه پارک کې جوړه شوې وه، د ولسوالیو او مرکز لشکرګاه څخه ورته لسګونو شاعرانو او لیکوالانو خپلې شعري ټوټې او لیکنې ولوستلې. په هلمند کې د اشرف غنی احمدزي د کمپاینونو د همغږي دفتر مسؤل سیف الملک نوري وویل د دواړو مخکښو کاندیدانو د کمپاین مسؤلین دي. د کمپاین پر مهال د خبرو له عرفه نه وځي او یو پر بل د تعرضونه نه کوي. نوري وویل د کمپاین دواړه خواوې دي د یو او بل احترام وساتي.
دا موږ غوښتنه لرو چې دا شام ته نور لمن ونه وي، بلکې خلکو د خپل کمپاین غوښتي ډول سره ورسوي او دا بیا ځای مسایلو څخه خبرداری ورکړي.
د دې غونډې ګډونوالو وویل چې په تیرو ټاکنو کې هم په پراخه توګه د اشرف غنی احمد زملا تړ کړی او دا ځل یې هم هوډ کړی دی چې په هر ډول حالاتو کې به ټاکنو کې برخه اخلي او خپلې رایې به د نوموړي په ګټه استعمالوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
او د سهار لو بجو د ماشام تر و بجو پوری ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مو مخکې ویل، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي له وروستیو حملو سره سره به خلک د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه واخلي. تاسو اوریدونکي تر سهاد پورې د دولت د وسلوالو مخالفانو له تهدیدونو سره سره فکر کوي چې په انتخاباتو کې ګډون کولای شي. په دې اړه که غواړئ چې خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه ده. له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ په هیواد کې د کرکټ د پراختیا په هدف د شنبه په ورځ په کابل کې یو روزنیز پروګرام پیل کړ. د کرکټ بورډ چارواکي وایي په دغه پروګرام کې به ځوانو ورزشکارانو ته د کرکټ د قوانینو په برخو کې زده کړې ورکړل شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کرکټ په دې روزنیز پروګرام کې د هیواد له ډیرو ولایتونو نه شاوخوا ډیر شو ورزشکارانو ګډون کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وویل په دغه پروګرام کې شامل ورزشکاران مکلف دي چې خپل ولایتونو ته لستنېدو وروسته هغه څه چې دلته زده کړي له نورو ځوانانو سره شریک کړي.
دغه د ظرفسازی او پروګرام د سید لوبڅارانو یا د امپایرانو لپاره لیول 1 کورس دی. نوموړی کورس د اسیایي شورا او د افغانستان کرکټ بورډ په ګډه هڅو باندې شروع شوی ده، او هدف هم دا ده چې د لیول 1 په سطح باندې د اسیایي شورا سرټیفیکټ لرونکي لوبڅاران باید په افغانستان کې ولرو.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په هیواد کې کرکټ هر ورځ تر بلې پیاوړی کیږي، او دوی توانېدلي چې په ټول هیواد کې د دې لوبې 12 اکاډمۍ فعال کړي. د دغه روزنیز پروګرام پاکستانی روزونکي محبوب شاه آزادی راډیو ته وویل د افغان ورزشکارانو پوهه او فزیکی وړتیا د ستایلو وړ ده.
میرے کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ تو تمام دنیا جانتی ہے کہ افغانی پلیئر جو ہیں.
زما خبر نه ده بلکې ټوله نړۍ پوهیږي چې د افغانستان د کرکټ ورزشکاران ډیر استعداد لري. د دوی د لا پرمختګ لپاره د روزونکي ضرورت شته، او ورسره به په دې هیواد کې دا ورزش نور پرمختګ هم وکړي.
د پروګرام ګډون کوونکي دا ډول پروګرامونه د کرکټ د پراختیا لپاره ګټور بولي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې د کرکټ 70 روزونکي شته، خو هڅې روانې دي چې دا شمېره 200 ته پورته شي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي له 13 سباندې لسو کلونو راهیسې په هیواد کې د کرکټ د ورزشکارانو شمېر سباندې 15 لکو ته رسیدلی دی.
د ژوند رنګونه
درهنیم ویم د اقتصاد پوهنځي محصل جلال آباد مندل.
تاسو جلال آباد په پانتون کې محصل یاستئ، څنګه راغلی یاستئ کابل ته؟
کابل کې مو کور ده، خو ملته کانکور له لارې ملته لیږلی یو.
څنګه دې ته جلال آباد په پانتون کې درسونه اول ته غاده درسي فضا؟
داسې ده تر اوسه تللی نه یو، لوغ اوس درسونه داسې ملا شروع کېده ده، بیا به ولاړ شو را دېو نږدې، تر اوسه نه یو تللی، اول کار مو ده.
څه کاروبار کوئ د درس تر څنګ؟
ورا بل کوم کاروبار نشته، نو کورسونه مو تعقیبولم، نو څه کوم خاص کاروبار نشته.
کوم کورسونه تعقیبوئ زیاتره؟
انګلیش، موبایل، کمپیوټر، داسې مضامین.
ډېر ځوانان د ښوونځي د زده کړو تر څنګ کوشش کوي چې کمپیوټر او انګلیسي هم زده کړي. تاسو د دې دلیل په څه کې وینئ؟
داسې ده، انګلیسي خو بین المللي ژبه ده کنه، رسمي ډېر کم وظیفې وایي چې هغه غیر د انګلیسي او کمپیوټر نه سره پکې داخل شي. اوس یو رقم رواج هم ګرځېدلی، مهم هم ده.
پخوا به چې وو ځوانانو به ډېره مطالعه کوله، سره له دې چې درس به یې ویلي، آزاده مطالعه به یې کوله. اوس هغه ټول فوکس د ژبې زده کړې ته یا هغه مطالعه ترې داسې کمه شوې ده.
مطالعه خو داسې ده، شوق د غنې چې شاج شوق اوس هم کولای شي، ورته شوق پورې مربوط ده. نو من دوه سر ځوان وسه زړه نه خبرې خو شوق پورې ده.
تاسو خپل د مطالعې شوق لري؟
بیخي جدي هم نه، خو اندازې پورې کوم مطالعه، خصوصا ناولونه او د قصه د کتاب مطالعه کوم.
لته کله نه بم فایل کړی مثلا د قصه او ناولونه لوستو ته؟ او زه تر کوم ډول ناولونه وای؟
ناولونه اکثر د جنگي ناولونه ډیر وای، مو دا یو لسن سن فو دوه لسن دا وخت یې شروع کړ.
یعنی پولیسي ناولونه تاسو ته
دا جنایي کنه؟ جنایي شو کی
خل خپل زوند وای لغه وخت ته را پوسه وای ورلوې سوي. څه سخی خاطرې ترې لري څه بدې لري دغه ځوان دې څه تر اوسه کړی څنګه درته ښکاري
والا داسې د بده خاطره خو انشاءالله دومره نه لرو دا مهاجرت مو لږ کړی دی همالته کې څه بده خاطرې نو پاکستان کې ورو او بس ښیښه ټول ژوند په خپله ښه خاطره دن تېرېږي ورو ورو بدې هم پکې شته خو دومره څه بد نه شته چې زمونږ په یاد دي چې ډېرې ضرورولې
کله چې مهاجر سوی پېښور ته هلته هم څه کاروبار کوو څه م کوه
پلار مې یو کیم کې معلم وم خور مې هم معلم ولام هغې تر څنګ دوکانداري مو بولم
د څه شي دوکانداري دې کوه
سبزي و زه په خپله وخت کې اوړه کړم خو دا پلار به م چلوم دا مېوې ولې سبزي چاتم تقریبا یولس کلن دولس کلن بولو چې بېرته را وګرځ دا تورخم نه چې واغوښت زړه مو غوښتل چې دا خپله خاوره م واچکو په موټر نه کته شوم داسې یو احساس مو زړه کې پیدا شو ډېر خوشحاله شوم افغانستان کې یو قدر شکر اوس امنیت دا وخته کې حالات خراب و
دا وړه ازادي رادیو لومړی خبری مجله او دا بل خبری مجله جاوید نیم